السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو راست 2013 کال د اکتوبر د میاشتې یو ولسمه نیټه ده. ملیا میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بچو پخپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. پخپرونه کې د پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو سره سره د مشال ترانا لاندې بحث په ژوندۍ بڼه خبرو. خو اول خبرونه له اسرار عالم مومن نور.
سړی مشر امیدوم خبرنو لنډیز د اپوزیشن د مشر شهبا شریف گرفتاری د قومي اسمبلی په ځانګړي غونډه کې شهبا شریف ویل چې دا لومبه وار دی چې د اپوزیشن مشر بغیر لڅ جرمانی ول شوی. د زیرب انصاری په ګډون له اتو ماشومان سره د جنسي تیری کول او د هغوی د وجلو مجرم عمران علی ته نن د لاهور په یو جیل کې پانسي ورکړل شوی. وینی شاهدین وایي چې نن د کرایم یا په کرچ خار کې 14 مرګ جوب لره مسته کړی. او زه خبرونو تفصیل د اپوزیشن د مشر شهبا شریف په گرفتاری د قومي اسمبلی په ځانګړي غونډه کې شهبا شریف وویل چې دا لومبه وار دی چې د اپوزیشن مشر بغیر له څه جرمه نیول شوی. نوموړي نن قومي اسمبلی ته په وینا کې زیاته کړه چې هغه دلته د مقدمې په حقایقو یا معیار باندې خبرې نه کوي، بلکې د په خبره د ترک انصاف او احتساب اداري یا نیب د ناپاک اتحاد په اړه خبرې کول غواړي. شهبا شریف زیاته کړه
چیئرمین نیب نے میرے گرفتاری کے آرڈرز 6 جولائی اور 13 جولائی
نموڑے وائی دے نیب چیئرمین زما د نیولو احکامات شپږم یو دیارلسم جولائی ترمنز جاری کړی و. خو چې کله د زمینی انتخاباتو وخت را نږدې شو نو زه ونیول شوم چې دارنګ په انتخاباتو کې زما ګوند مسلم لیگ نون ته تاوان ورسیږي. ترک انصاف او نیب دغه تورونه رد کړي. یادوي چې نیب ادارې د اسمبلی د سپیکر په حکم شهبا شریف له لاهور اسلام آباد ته راوست چې دارنګ نوموړی نن د خپل ځان په اړه ربل شوی د اسمبلی په غونډه کې ګډون وکړي. نیب شهبا شریف له زمینی انتخاباتو څخه باندې یوه اونۍ مخکې په 5 اکتوبر ونیولو. په نوموړي تور دی چې په آشیانه هاوزنګ سکیم کې یې درغلي کړې. د زینب انصاری په ګډون له اتو ماشومانو سره د جنسي تیری کولو او د هغوی د وجلو مجرم عمران علی ته نن د لاهور په یو جیل کې پانسي ورکړل شوه. عمران علی ته دا سزا د هغه د خپلوانو د زینب انصاری د پلار په موجودګۍ کې ورکړل شوه. زینب انصاری په قصور خار کې د جنوري پر 4 ورکه شوې وه او د همدغې میاشتې په 9 یې مړې پر یو ډیران وموندل شو. عمران علی د پلټنو پر مهال پولیسو ته اعتراف کړی و چې پر زینب یې جنسي تیری کړی و او وروسته یې هغه وجلې وه. د پښتون او ژغورنې غورځنګ مشران وایي په صابۍ کې یې په نیول شوو غړو کې 9 په ضمانت خوشي شوي دي. بلخو غورځنګ پرون د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې مظاهرې هم کړي. د غورځنګ ویاند فضل خان پرون ناوخته مشال لوته ویل چې دغه غړي یې پرون خوشي شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې پرون یې د تحریک غړو په صابۍ کې د خپلو غړو د نیولو په سواد کې د پوځي چوڼۍ د جوړولو د بکخیل په کډوالو کیمپ کې له کډوالو سره د مبینه غیر انساني رویو او د پښتنو په خاوره د هدفي وجنو پر ضد ټول پاکستان کې مظاهره کړې وي. پولیس چارواکي وایي د اګست پر 12 په صوبې کې د پښتنو ژغورنې تحریک زنوغړو د جلسې پر مهال د پوځ او ریاست پر ضد خبرې کړې وي نو ځکه یې نیولې وو. د پاکستان او ایران چارواکي د دوه اړخیزه تجارت په زیاتولو سلا شوي. پرون په کوټه کې د پاکستان او ایران چارواکو ترمنځ پر پوله د تجارتي ستونزو هوارولو په اړه 2 ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. د بلوچستان چارواکو پرون رسنیو ته وویل چې په غونډه کې د تجارت زیاتولو لپاره د نورو ګامونو پورته کولو خبرې شوي. ملخو د سوداګرو اتحادیې مشر ودود څگزي پرون ناوخته مشر لوته وویل چې دوی پر پوله د تجارت په برخه کې ګڼ مشکلات لري او باید حکومت یې زر تر زره حل کړي. د افغانستان په هلمند کې ولسی جرګې ته کاندید عبدالجبار قهرمان په خپل دفتر کې په 1/14 کې وژل شوی. د هلمند والی ویاند عمر ځواک مشالډو ته ویلي چې جبار قهرمان نن په لښکرګاه کې په خپل دفتر کې غونډه درلوده چې 14 پرې وشوه. په پیښه کې 8 تنه زخمیان شوي هم دي. د هلمند پولیسو سرچینې وایي چې اونکي مواد د جبار قهرمان په چوکۍ کې نصب شوي وو. د 14 ذمواري طالبانو منلې. ټاکل شوی چې د شنبه په ورځ په ټول افغانستان کې ولسی جرګې انتخابات ترسره شي. د اورزګان او لزګون ځوانانو نن په مرکز ترینکوټ کې د جګړې قربانیانو ته وینه ورکړه. د ځوانانو نن په ولایتي روغتون کې په دې اقدام سره په افغانستان کې د جګړې پر ختمېدو ټینګار وکړ. له شاوخوا درې ورځو راهیسې د ځوانانو په دغه ولایت کې د وینې ورکولو دغه کمپاین پیل کړی. د ولایتي روغتون چارواکي وایي د جګړې اکثره جوبل په دې روغتون کې د وینې د نشتوالي له کبله مړ کیږي او له خلکو غواړي چې په دې کمپاین کې برخه واخلي. هنی شهیدان وای چې نن د کرامیا په کرچ خار کې چاودنې مرګ جوب لرمسته کړی او د روسیې رسنۍ وایي کې دی شي لس کسان وژل شوي. د روسیې سرکاري خبري اجانس آر آی اے د بیړنۍ خدماتو د یو نه څرګند چارواکي په حواله وایي چې دا په پولیټیکنیک کالج کې ګیس چاودنه وه چې پکې لس کسه وژل شوي او شاوخوا څلوېښت جوبل دي. تاسو خبري اجانس بیا د قانون نافذ کوونکي یو څرګند چارواکي په حواله وایي چې شاوخوا اویا کسان جوبل شوي او نامعلوم شمېر کې وژل شوي دي. کرامیا ټاپو روسیې په 2014 کال کې له یوکراین نیولې وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په انکارا کې د ترکیې له مشرتابه سره د سعودي خبریال جمال خاشقجي په لاره کېدو خبرې کړې. پامپیو چې نن له سعودي عرب انکارې ته ولاړې له مخې سره یې د ترکیې له ولسمشر طیب اردغان سره خبرې وکړې. خاشقجي چې د سعودي په مشرتابه به یې نیوکې کولې په 2 اکتوبر په استنبول کې د سعودي کنسولګرۍ ته تر ورتلو وروسته نه دی لیدل شوی. ترکیې چارواکي پر دې عقیده چې خاشقجي وژل شوی او د هغه جسد بیا له کنسولګرۍ لرې کړل شوی. خود اردغان حکومت نیخ پنیغه سعودي ته غوته نه نیسی. پامپیو په سعودي عرب کې د دې هیواد له پاچا سلمان او ولید محمد سره ملاقاتونه کړي. پامپیو په ریاض کې ویلي وو چې هغه سعودي چارواکو ته د خاشقجي د لادره کېدو په اړه د پلټنو پر ارزښت زور راوړی او هغوی هم ژمنه کړې چې همداسې به کوي. او په بوځیبۍ کې روان د پاکستان آسټرالیا ترمنځ د ټیسټ کرکټ میچ په 2 ورځ دا وخت پاکستان د آسټرالیا خلاف د 1 وکټ په تاوان 150 رنزونه جوړ کړي. له دې مخکې هم نن د آسټرالیا ټول ټیم په 145 رنزونو اوټ شو. پاکستان په خپل لومبي اننګز کې 202 رنزونه جوړ کړي. د دوو ټیسټ میچونو د سیریز لومبي میچ ډرا شوی. ډاکټر دې مهال مشال خبرونه او اوس هم د موسم حال او کرنسی بای په دې راپور کې وو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 133 روپیا خرڅ کیږي او په 133 روپیا 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 122 روپیا او په 122 روپیا 55 پیسې. یو یورو په 155 روپیا 10 پیسې او په 155 روپیا 10 پیسې. یو درهم په 50 روپیا 80 پیسې خرڅ کیږي او په 50 روپیا 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 30 روپیا 50 پیسې او په 50 روپیا. یو افغانۍ په 1 روپیا 80 پیسې او په 1 روپیا 80 پیسې او په یو پاکستانی روپیا 340 ایرانی ریالونه خرڅ کیږي او په یو پاکستانی روپیا 320 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 12 او زیات نه زیات 22، بنو کې 14 او 20 او په کوټه کې 8 او 23 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار علم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په کمی اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر شهباز شریف په تحریک انصاف ګوند تور لګولې چې انتقامی سیاست یې شروع کړی دی. د پاکستان وفاقي حکومت د توانای په نرخونو کې زیاتوالی راوستي. یو اقتصاد پوه وایي د پیسو نړیوالې ادارې نه د قرضو خستو شرطونه به سخت وي.
د څه هدف پور خو مونږ ویلی شو کو د ایم ایف پروګرام واغستل شي نو ایم ایف د دین علاوه نور هم داسې سخت شرایط هغه لګولی شي.
په قبایلی ضلعو کې د شری ناروغي ضد کمپین شروع شوی دی چې تر 8 اکتوبر پورې به جاری وي.
زیاته مسئله په دې کې زموږ د پاکستانی تجاران د وروجو غدي او د کنچوتو غدي چې زموږ د خلک دی وروجي وړي ایرانی کرنسی نن سبادونه خراب ده چې ایران خلک پرچوي ساغل نقصان کې نو ایرانی ګورنمنت د تجاران سره زیاتې کوي.
د پاکستان او ایران چارواکي د دوړخیزه تجارت زیاتولو باندې سلا شوي دي خو د سیمې سوداګران وایي په دې کې به مشکلات وي. او اونیزه خبرونه د مشال ترڼا لاندې بحث په ژوندۍ بڼه در خبرو له مشال ریډیو سره وسي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی اجلاس پر مهال د احتساب قومي ادارې نائب او د پاکستان تحریک انصاف په حکومت تنقید کړی دی. نوموړی د کامی اسمبلی سپیکر اسد کیسر پامن نن له لاهور اسلام آباد ته د اجلاس لپاره ورسول شو چې د غونډې پس په واپس لاهور ته لاړ شي. اخوا د قانون وفاقي وزیر فاروق نسیم د پیپلز ګوند خورشید شاه او د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری هم په اجلاس کې ویناوې کړې دي. تفصیل له احمد الله اورو.
نن چې کله شهباز شریف راوستلی شو پارلمان ته د پارلمان غونډه په لس کم دوه بجې شروع شوله نو ټول نړومبی ورته شهباز ته وینا شروع کړله او نیب کې د نیب حراست دوران چې د نوموړي نه څه پوښتنې کړې شوې وې د هغې په حق له ایوان خبر کړو چې د ترکی سره او چین سره چې موږ کومې معاهدې کړي دي شهباز شریف ویل نو د هغې په حق له مانه پوښتنې کړلې شوې دي. حالانکه زه د آشیانا هاوسینګ سکیم یا د صفا اوبو دغه چې کومو په هغې باندې وو خو مانه پکې دغه پوښتنې وکړلې شولې او هغه پوښتنې کړې شوې دي چې کوم هېڅ حقیقت پکې شته دی نه لکه چین او ترکی چې کوم اغاسی یو قسم د بدنامولو کوشش ته غی سر زمنګ ډیر خمل ګټیا ده نو پکار دی چې نیب چې کم دی هغه دغه شی خیال وساتي او پاکستان حکومت له هم پکار دی چې د دې خیال وساتي هغه د موجوده حکومت د تور ولګو دا هر څه د موجوده حکومت په وینا باندې لګیا دی کی ځکه چې عمران خان کوم بیان ورک او مقه مانه لګیا او نیب ماغه پښتنه کوي او ماته دا هم ویلی چې ته د خواجه آصف په ضد باندې بیان ورک نو موږ به نو ما وته ویل چې ولې مانه ما د واده معاف دوا جوړوي لکه ما وته چې تاسو زره غوښتې څه د پاره مانه هغه پښتنه وکي. دغه شان شهباز شریف ویل چې نور یو شمیر کسانو ته دا ویل شي چې تاسو د شهباز شریف په ضد باندې ورکي بیان ورکي نو هغه تاسو به ما د واده معاف دوا جوړ کو یا بل نور خېخې او دې درکو نو نیب چې کوم صورتحال جوړ کړی په کار دی مخنیوي کول په کار دی او ویل چې یو کمیټي جوړول په کار دی چې د هر څه صحیح طریقې سره پلټنې وکړي. د ورستو د قانون چې کوم وزیر فاروق نسیم هغه دا خبره وکړه چې دا د سپیکر غونډه راغوخته د صحیح ده خو د نیب یو خود مختار اداره ده موږ د هغه هیڅ هم د سینې شو کول ځکه چې د خپل قانون دی او د قانون مطابق دا ایوان چې کوم دی دا لکه یو عدالت نه دی نو په دې کې موږ دغه شیان نشو ډیسکس کول نو په کار دی چې نه ډډه وکړل شي. د دې ورستو بیا خورشید شاه هم خبرې وکړه د پیپلز ګوند چې کوم غړی دی هغه هم په حکومت سخت نیوکه وکړلې او د دې هغه ورستو بیا د اطلاعات وزیر فواد چودھری چې کوم هغه ویناګانې وکړلې او غونډه بیا لږ وخت لپاره وځندولې شو.
کدا مراته وایي د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودھری هم ایوان ته وینا هم کړې ده کنه؟
بالکل. کله چې فواد چودھری باندې فواد چودھری خو اول پاس دغه ډیر کوشش وکړي چې خبرې وکړي خو سپیکر اجازه ورنه کړه بیا خورشید شاه خبرې وکړلې اول شهباز شریف چې کومې خبرې وکړلې بیا خورشید شاه چې کله ډیر سخته کونه وکړل په دې باندې نو د هغه ورسره فواد چودھری هم دا ویل چې لکه موجوده حکومت ته موږ موجوده اپوزیشن یا د نور ګوندونو ته موږ حیران یو موږ خو غلو او د ډاکوانو د احتساب خبره کوي دوی هسي یریږي لګیا دي او بل دا چې دا د نیب چې دا کوم قانون دا خو د دې په وختونو کې جوړ شوی دی چې د دې دونه دغه دوی په کار په هغه وخت کې پکې بدلون کړي وي دوی اوس د کمیټې خبره کوي یو څه غوښتنه کوي نو دا ټول د دې بې ځای دي ځکه د دیرش دیرش او څلوېخ څلوېخ کلونو نه دوی په پارلمان کې پاتې دي په حکومت کې پاتې دي غلاګانې شوې دي ملک نن دې حل ته رسیدلې ده نو د دې هر څه احتساب په کار دی او اوس چې احتساب شروع اپوزیشن ګوندونو لګیا دي چې جوړې کړي دي یوازې یا شهباز شریف یا نواز شریف یا څو نور نه بلکې ډېر داسې په درجنونو کسان دي. عمران خان چې کوم د 50 کسانو خبره کوي دا 50 نه کېدې شي دا سل شي دا یو نیم سل شي داسې کسان شته چې هغه درغلي کړي ده نو د هغه په ضد باندې به دا قسمه نیب ګامونه پورته کوي. نیب یو خود مختار اداره ده هغه ته دا حق حاصل دي چې چا درغلي کړي دا هغه په ضد باندې کاروایی وکړي.
په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی اجلاس په اړه تاسو معلومات د احمد الله نه اوریدل. د پاکستان اطلاعاتو وزیر فواد چودھری ویلي چې حکومت به د توانایي په نرخونو کې زیاتوالی راولي. نوموړي د اکتوبر په 14 په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال د دې هیواد تیر حکومت تورن کړ چې د هغوی د ناسمو تګلارو له امله هیواد له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی دی. د مشال ریډیو خبریال احمد شازمی د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د اقتصاد لخون کی ڈاکٹر معراج الحق سره په همدې اړه مرکه کړې او په سکه ترې پوښتنه کړې چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ اوسنۍ حکومت څه مجبورې لري چې د توانای په نرخونو کې زیاتوالی راوستل غواړي.
حکومت خو چې کوم داوا کوي کوم دلیل کې چې کوم خبره هغه مخته راوړي نو هغه دا ده چې زموږ سره مالیاتي خساره کوم کې به ډېره زیاته ده او دا شان کوم تیر حکومتونو خاص کر تم کے نجدے چکم حکومت ہو یعنی دونوں لی حکومت چونکہ پاگا وقت کے قرضہ رکھتے شو اور ہاگا قرضہ دوا پس کولو ٹائم راغ لے دے تاغی دوا جنا حکومت ڈیر زید پریشر کرے دباؤ کرے اور زمان سرا چی سمرا لکا سپیس دے فائننشل مالیاتی چی زمان سرا سمرا زمان پوزیشن دے نو ہاگا کے منگ داسیو چی یو خوبا منگا د بجلی او د ګیس کوم نرخونه چې دي نو هغه به سیوا کو او هغه سیوا کولو او خبره دا ده
چې هغه باندې کوم تیر حکومتونو چې کوم سبسډي ورکولا نو هغه سبسډي به موږ غوډرا کو هغه بل لري کو
سر سبسډي مطلب دی ډاکټر صاحب پامټو کې یعنی رعایت ورکوي ولست عوام ته
حکومت اصل کې عوام ته د بجلی او د ګیس پمت کې او د شان پټرول کې هم عوام ته هغه رعایت ورکوي لکه حکومت په د خپل طرفه دا غي سپیسي هغه ته ورکولي او دا غي د وجنوا عوام باندې یعنی نرخ په کم نرخ باندې به هغه ته هم بجلی د شان ګیس او پټرول یعنی تیل به هغه ته ملوي دا
بل پرسن میں دل تھا دادا چی دئی پرتی حکومت باندھ داغا تور پوری کبھی ادا داوا کی لکھ سنگ چتا سو ویلا کچیری تیر حکومت وس بیارا غلی وای نو آیا حغبم دل داغا سے اقتصادی مشکلات سر مخا مخ وای کہ حغب یو بل لار بیا ورترا استل یوا
زما په خل سرا د دې حکومت د نا تجربه کاری وو تو وایو چې او یا دار چې دیو د پرشر کم دباو چې راغلې هغه افورد کولې نشي دیو جنا هغه एकदम داسې ډیسیژن او داسې پلانینګ او داسې پالیسی سټرکچر ته ځي چې هغه ټول کم بوچ دې نه هغه د ګیس پر شکل کې د بجلی د ریټ پر شکل کې د تیلو کې او د شانتۍ د ټیکس پر شکل کې یون
ڈاکٹر صاحب ازما آخری پرشتن داد چی دا ہر سکا دا موجودہ حکومت و کی گیس تیل بجلی او ٹیکس دا زیاد کی نو آیا پا دے سر با دا داغ حکومت چکم اقتصادی مشکلات دی یا معاشی مشکلات دی آیا حقا با حل سی حوار بسی
دا سا حدا پور خومنگا ویلے شو خو آوار دا خو پا دے بانی نیلی چې دی اوس ایم ایف پروګرام دی او دا څه چې کوي څه سټپ چې دی اوغستي نو هغه د ایم ایف د پروګرام مخ وړاندې د غیر لپاره یو بیک گراوند جوړول لپاره دا څه کوي نو کو د ایم ایف پروګرام واغستل شي نو ایم ایف په د دین علاوه نور هم دا څه هر یعنی سخت شرایط هغه لګول شي دا غینا د عوامو او د حکومت پرمنس کې کومه خلاف چي دا او کم تفاوت کړي هغه نور هم سیوا کړي شي
ل اقتصاد پو ډاکټر مراج الحق سره مرکه تاسو اوریدم
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
دا پنجاب د کسور ضلع پر ما زینب نومی ماشومې د جنسي تیرې او داغې د وژنې په جرم کې ملزم عمران علي ته نن سار پانسی ورکړل شو. د زینب پلار وایي چې دغه سزا نامطمئنه دی. بلخوا د بشري حقوقو فعالان وایي چې دا یو ډیره ښه فیصله و باید چې په نورو کیسونو کې هم د عبرت لپاره سزاګانې ورکړل شي. عمران علي نومی تن د زینب په ګډون د څو نورو ماشومانو د وژلو اعتراف کړو. د مشال ریډیو خبریال اورو.
د پاکستان پنجاب سوې په کسور خار کې د جنسي تیرې پس وشل شوې د شپږ کلنې د زینب د کیس مجرم عمران علي ته د لاهور په کوټلک په جیل کې پانسی ورکړې شو. د جیل د چارواکو په وینا چې مجرم عمران علي ته نن سهار 5 بجې پانسی ورکړې شوې ده. په دې موقع د زینب پلار امین انصاری هم موجود و. د زینب پلار مطبوعات سره په خبرو کې اویل چې د سزا ورکولو نه مطمئنه دی، خو بیا به هم په پارلمان فشار اچوي چې د جنسي زیاتۍ کیسونو مخنیوي لپاره مجرمانو ته په چوکونو کې سزاګانې ورکړې شي. دیوائی معشومان سره جنسی زیاتی کوونکو لپاره دا یو عبرتناک پیغام دی چې څنګه مجرم عمران علی خپل انجام ته رسیدلی. کدا سې څوک هم جرم کوي دا غو به هم دا حشر وي او دا سې به د عبرت نه خچوړوي او نه به د سي وي او نه په اخرت کې. په 13 اکتوبر د ترهګری مخنیوي عدالت د ملزم عمران علی د مرګ وارنټ جاری کړو. د روان کال په فروری میاشت کې مجرم عمران علی ته د زینب په شمول د اتو نور ماشومان جنکو سره د جنسي زیاتۍ په کیس کې د مرګ سزا اورول شوې و. د کسور زیلی زینب د روان کال په 4 بیدرکه شوې و او په 9 جسد د ګند یو ډیر نه ترلاسه شوې و. پاکستان کې وخت په وخت ماشومان سره د جنسي زیاتۍ کیسونه مخې ته راځي، خو په وړومبي ځل د ولس په فشار داسې یو مجرم ته سزا ورکړې شوه. د ماشومان د حقونو ادارې ساحل په وینا چې د روان کال وړومبۍ میاشت نه تر اګست پورې په کسور ضلع کې ماشومانو سره د جنسي زیاتۍ یو کم 80 کیسونه مخې ته راغلي او غوړمرګ نه په وړومبۍ شپږو میاشتو کې د ماشومانو پر ضد د تشدد 322 کیسونه رپورټ شوي چې ژبه کې د جنسي تشدد 368 کیسونه وو. د ساحل ویان ممتاز حسین ګوهر وای ډیره خبره ده چې لن وخت کې مجرم ته سزا ورکړې شو، خو په کار ده چې د نورو کیسونو فیصله هم وکړي شي. د دې په وینا د ماشومان د حقوقو فعال په توګه دا ګڼم چې دا یو اهم او مثبت ګام دی. زموږ په قانون کې موجود کمی سزاګانې دي، د هغې په حساب مجرمانو ته سزا ورکول پکار ده. خو دې سره سوال دا هم دی چې د زینب د پیښې پس نور مجرمان چې په مختلفو عدالتونو کې دي، نو آیا هغې سره به هم داسې سلوک کیږي؟ د ماشومان د حقوقو فعال ارشد محمود وایي زینب سره د جنسی زیاتی وژنې پس د پاکستان ولس مجرم ته د سخت سزا ورکولو غوښتنه کړې وه، او دا غوښتنه یې هم لرله چې د جنسی زیاتی کیسونو مخنیوي لپاره قوانین دي نور هم سخت کړی شي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان او ایران چارواکي خپل منځي تجارت ته په وده ورکولو باندې سلا شوي دي. په کوټه کې د پاکستان او ایران ترمنځ په تجارت کې د ستونزو د هواري لپاره په دوه ورځنۍ غونډه کې چارواکو په دې اتفاق وکړو چې د مشکلاتو د لرې کولو لپاره به ګامونه پورته کوي. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
د پاکستان او ایران ترمنځ پر پوله د تجارت د ستونزو د هوارولو په اړه د چارواکو دوه ورځنۍ غونډه په کوټه کې پای ته رسیدلې ده. په غونډه کې د پاکستان او ایران د کسټم د چارواکو ترڅنګ په ګڼ شمیر کې پاکستانی تجارو هم ګډون درلود. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت د ودې لپاره به دواړو هیوادونو نور ژور ګامونه پورته کوي چې له امله به په اقتصادي توګه و دواړو هیوادو ته ګټه ورسیږي. د غونډې د ختمېدو څخه له مخه د بلوچستان د تجارو د اتحادې پخواني مشر اجیودود اڅکزی او مشال ریډیو ته وویل چې پر پوله باندې اوس هم د تجارو لپاره ډېر مشکلات شته.
د ویزې مشکلات، د ګاډیانو مشکلات، د ګاډیانو د راوستلو مشکلات، په میرجاوا کې د ګودام مشکلات. زموږ مالونه چې ورسي هلته ولمر ته پراته یي، ګونې یې څیري یا خراب سي یا دغسې، نو موږ دا ورته ویل چې د دې دپاره خو موږ ته یو غټ ځای را جوړ کړي، ویراوس یا د ګودام په نامه باندې داسې غټ ځای را جوړ شي، زموږ مالونه هلته خوندي تر هغه ساعته پورې چې کلیریږي.
پر دې مهال یو بل تجار عجیب فضل محمد راته وویل چې ځینې داسې مشکلات دي چې هغه د ایران له لوري په عجله توګه هوارول ډېر مهم دي.
اوس موږ څه دی شیان دي، د وریجې یو ډېر ارزانه شی دی، ګران هم نه دي. مثال دی، زموږ ته کونسلګری یو 1,00,000 روپۍ، زموږ کونسل چې دی د دې سیوارې پم نه اخلي، باید دوی زموږ سم نه واخلي. کونسل کار نه دی، دا باید چمبر سٹمپ رو لگی. نو زموږ تجارت به سره زیات سي، زموږ ورجی به زیات دی لولاړی سي، د دې د پاره به د عوامو د پاره ګران نه وي. وزدل ته کدي زموږ تار څه 2,00,000 سوا هم پر ته پراغه ورجی لویږي.
روسه د بلوچستان د تجارت د اتحادې مشر جمعه خان بادیزی هله څرګنده کړه چې په راتلونکو وختو کې به د تجارت لپاره نوري اسانتیاوي پیدا سي.
زیات مسله په دې کې زموږ د پاکستانی تجارت د ورجی قدی او د کنچوتو قدی، چې زموږ خلک دی ورجی وړي، ایرانی کرنسی نن سبادونه خراب ده، چې غیره خلګې پرچویس هغه نقصان کې، نو ایرانی ګورنمنت د تجارت سره زیاتې کوي، زیاتې دا وي ته به دا ورځې په دارې خرڅې، لیکن هغه ته دغه سګرانې پتی.
په غونډه ته د ایران د زایدان د تجارت د اتحادې مشر حوت الله کیمبری کی تسلی ورکړه چې د ایران حکومت به د وسنۍ غونډې پر پریکړو د عمل کولو لپاره ډېر ژر ګامونه پورته کړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د شری ناروغي خلاف د واکسینو یا ستنو لګولو کمپین روان دی. په مومندو کې ماشومانو ته د ستنو لګولو دغه مهم په درېمه ورځ روان دی. په مومندو کې به 15,000 ماشومانو ته واکسین لګول کیږي. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال شادنواز ترکزی اورو.
د مهمندو په شمول په ټول ملک کې د شری مرض په ضد د 15 کالو کم عمر ماشومانو ته ټیکې لګولو مهم نن په درېمه ورځ داخل شوه. د دې مهم دلاندې به فاټا سیکرټریټ پوه نه چې په مهمندو کې 15,400 ماشومانو ته ولې په قبایلي ضلعو کې 9,300 ماشومانو ته ټیکې وهلې شي. د فاټا سیکرټریټ لړخه د دغه ټیکو لپاره مقرر پروګرام منیجر ډاکټر افتخار علي نه مې وپوښتل چې په ګردو قبایلي ضلعو کې حکم داسې سیمه نشته چې د ټیکو لګولو ټیمان ورته نشي ورتلی.
کمپین دی چې په دې کې به د 9 میاشتنواله تر 15 کالو پورې ماشومان چې دی مونږ د شری خلاف چې دی ویکسینیشن به ورته کوو. اوس پورې سر دس زین در رپورٹ شوی دے صرف نارتھ وزیرستان کے لدا و مکین چی دے التم داند چی ریفیوزل دی خو صرف سیکیورٹی والا دا ویلی دی چی مونگا یا ورز دو کی تفصد دغکو باقی پٹول سیما کی وسا پوری حالات دے خروان دی.
ڈاکٹر افتخار علی زیاد تکڑا چی چا دولس نیم سوا ٹیمون دا ٹیکو لگولو دا پارا مقرر دی چبکہ دا محمد دا ٹیمون شمیر یو سل او آتویش دے نو بیا دغه مهم کور په کور روان دی او که طریقه بدله ده
چونکی دا مونږ یو حجره ویکسینیشن یا هیلت فیسیلټیز یعنی دا کمپین د پولیو قطرو په شان کور په کور نه دی چونکی د ټیکه لګي او ټیکه مونږ کور په کور نشو لګولې نو مونږ یو ځای جوړو الته ماشومان دوه تسزیه ماشومان موبلایز کی چې الته راشي ټیکه ورته ولګي.
د پولیو لپاره د مقرر ټیمونو خو باقاعده تربیت کیږي خو په دغه مهم کې یوازې ماشومان ته څاڅکي ورکول کیږي ولې د شری مرض ضد مهم کې ماشومان ته ټیکی یا ستنه هم لګولې شي نو د دې ٹیمونو باقاعده تربیت شوه او یا نه. ڈاکٹر افتخار علی وویل
دې پروگرام یو خلا خدا دا چې د سمر ټیکی زمون کسان لګی نو دا ټول زمون سره مخکې نه په هیل ډپارټمنټ کې په دې ټیکو باندې د ویډیو کیدا خو د دې باوجود هم موږ د هر یو ټیم چې کوم سکل پرسن دی دا وین ټریننګ کړي دی دا وی سره چې کوم اسیسټنټ دی دا وین ټریننګ شوی دی
او یاد دې چې دا مهم روان میاشتې په 15 نیټه شروع شوه او تر د 20 نیټې پورې به روان وي چې د ډاکټر افتخار علی پوینا هغوی بسل پسل ماشومان ته رسیدو کوشش کوي خو کوم ماشومان په کورونو کې نه وي او د دې مهم نه پاتې شي نو هغوی د ځان سره لیکي او دغه ماشومان ته په نږدې روغتونونو کې ټیکی د مهم تر ختمېدو وروسته وهلې شي. شانواز ترغزی مشال رادیو پیښور.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په کورمه کې د یو شمېر سیاسي او مذهبي تنظیمونو مشرانو د خپلو مطالبو لپاره د پاړه چینار پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. دغه مظاهره د نهې په ورځ د انجمن حسینیا تحریک حسینی او مجلس وحدت المسلمین او امامیا ارګنایزیشن مشرانو په یو ځای کړې ده چې پکې ایران او عراق ته تلونکو زائرینو لپاره له حکومت نه د سفري سهولت او سیکیورټي انتظاماتو مطالبه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د طارق اورکزی په رپورټ کې.
د انجمن حسینی یو مشر حاجی محمد کونین وای لسیمه ایران او عراق ته روان شوی د زائرونو شاوخوا 1500 بسونه د کویټه پر علمدار او هزاره ټاون روډونو ولاړ دي او دا خطر شته چې په هغوی کې زیاتره لټلو پاتې شي ځکه چې له هغه ځای هر ورځ تر 1500 پورې د گاډو قافله د ایران بارډر تفتان ته وړل کیږي. د هغه غوښتنه ده چې له کویټه تفتان ته د زائرونو وړلو لپاره د گاډو شمیر زیات کړي شي او بل دا چې پر تفتان بارډر باندې امیګریشن عمله خپل کار تیز کړي چې څوک هم امام حسین له چلبختی او هلته د مقدس ځایونو له زیارته پاتې نه شي.
500 نه زیات بسونه په کریټي کې ولاړ دي. دوی لپاره اوسه پورې کاروایا بندوبست نه دی شوی خو څه کېږي خو دوی تقریبا 40-47 بسونه اوسي هغه کې دا خلک نه شي وته ورځې ډېرې کمې.
د تحریک حسینی تنظیم یو مشر مولانا یوسف حسین وای په کوټه کې زائرین د کلو اسمان لاندې له 1300 ورځو راهیسې ژوند تېروي. حکومت د ورته نور انتظامات ور برابرولو نه علاوه د هغوی حفاظت هم یقیني کړي. هغه زیاتوي چې له کوټې تر تفتان بارډر پورې د روډ حفاظت لپاره په هر کیلومتر کې پوستې د جوړولو نه علاوه د امنیتي سرتېرو غشتونه زیات کړي شي چې زائرین له بدو او ترهګریزو پیښو بچ پاتې شي.
پښتۍ ولګیږي په تفتانه پورې کنه لکه څنګه نور د کوکیل سي پښتۍ لګېدلي لکه څنګه موږ راک تر اورو وخت وخت کنه نو هلته کیلومتر باندې پښتۍ لګېدلي وي پولیس والا به موجود وو وغیره کنه سو سو دا شه نظام په عراق کېشته او په هر ځای کېشته په کور د روی دل محور ور دوی محفوظ کیږي.
بلخوا سینیټر سجاد توری وای د مذهبي امورو لا وزارت او نورو حکومتي امنیتي مشرانو سره د زائرینو پر دغه مسله خبرې شوې دي او زیاتوي هغوی ورته د ډاډ ورکړې دي چې د زائرینو مسلې د حل لپاره به یو تګلارې جوړول شي. سجاد توری دا هم وای ووس لا کوټه تفتان بارډر ته زائرین د وړلو لپاره د گاډو شمیر تر سلو رسیدلې دي چې له دغه سره به د هغوی په ستونزه کې لکه می راشی
مو با دی پورم باندې یا خبره کو پلور باندې به انشاء الله دا اور نشته تو فیوچرز کې دا پرابلم زره نشي ډیزل خو انشاء الله دا صد دا پوری دی دا لک پاتې دی دا لارج نه نه تقریبا 600 به وتلی دی کنه ان دا سکیورټی خو یا ګران نه دی لک 30 تقریبا 600 به ډیر غټ لنګ جوړی کی کنه
دا ذکر دا چې هر کال لکور میں تر یو لکو پورے زائرین د امام حسین سلوختی لمنزلو او مقدس زائنو د زیارت لپاره په بسونو کې د کوټه پلار ایران او بیا عراق ته ځي. تاریخ ورځ مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
مازیګر سلونی میں بچے کی دن کی دی لن خبرونا لا اسرار عالم منا اورو
د اپوزیشن د مشر شبا شریف په گرفتاری د کمی اسمبلی په ځانګړي غونډه کې شبا شریف ویل چې دا لومبه وار دی چې د اپوزیشن مشر بغیر له څه جرم نیول شوی. نوموړي د کمی اسمبلی ته په وینا کې زیاته کړه چې احتساب اداري د لزمي انتخاباتو لږ مخکې ځکه ونیولو چې دارنګ په انتخاباتو کې د ګوند مسلم لیگ نون ته تاوان ورسیږي. نه به شبا شریف لزمي انتخاباتو څخه باندې یو اونۍ مخکې په 15 اکتوبر ونیولو په نوموړي توګه چې په شنه هاوسینګ سکیم کې یې درغلي کړي. د زینب انصاری په ګډون لاتو ماشومانو سره د جنسي تری کول او د هغوی د وجلو مجرم عمران علی ته نن د لاهور په یو جیل کې پانسی ورکړل شو. زینب انصاری په قصور خار کې د جنوري پر 14 ورکه شوی وه او هم د دغې میاشتې پر 9 یې مړه پر یو ډیران ومدل شو. عمران علی د پلټنو پر مهال پولیس ته اعتراف کړی و چې پر زینب یې جنسي تری کړی و او وروسته یې هغه وجلی وه. چرواکی وایي د افغانستان په هلمند کې ولسی جرګې ته کاندید عبدالجبار قهرمان نن په خپل دفتر کې په یوې چاودنې کې وژل شوی. د چاودنې ذمواري طالبانو منلی. اینی شاهدین وایي چې نن د کرایمیا په کرچ خار کې چاودنې مرګ جوبلر مسته کړی او د روسیې رسنۍ وایي چې دیش لس کسان وژل شوي. د روسیې سرکاري خبري اجانس آر آی اے د بیړنۍ خدماتو د یو ناڅرګند چرواکي په حواله وایي چې دا په پولیټیکنیک کالج کې ګیس چاودنه وه چې پکې لس روان. د پاکستان او آسٹریلیا ترمنځ د ټیسټ کرکټ میچ په دویمه ورځ د وخت پاکستان د آسٹریلیا خلاف یو وکټ په تاوان 4 رنزونه جوړ کړي. له دې مخکې هم نن د آسٹریلیا ټول ټیم په 145 رنزونه اوټ شو. پاکستان په خپل لومړي اننګز کې 202 رنزونه جوړ کړي. د دوه ټیسټ میچونو د سیریز لومړی میچ ډرا شوی.
لړ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. اوس په تاسو پروګرام د مشال ترانا لاندې بحث واوره. کوربه عبدالحی کاکړ دی
د مشال ترانا لاندې.
د مشال ترانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سپین بولدک او چمن تړل سوی لار د سه شنبه په ورځ بیرته خلاص کړل شو. د لار د دوشنبه په ورځ د پاکستانی او افغان ځواکونو ترمنځ د اغزن تار غزلو پر سر تړل سوی و. دا لومړی ځل نه دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لار تړل کیږي، بلکې په خوا هم څو ځله دغه سوی دی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ لارې نه یوازې د سوداګرۍ بلکې پور ډیورن کرښه آباد کامونه د خپلو ټولنیزو تعلقاتو لپاره استعمالوي. د لارو تړل کېدل پر دوه اړخیزه سوداګرۍ او د خلکو پر ژوند اغیز کړی دی. دا او نورې پوښتنې د مشال ترانا لاندې بحث کې څېړو. میلمانه مو د پاکستان د سوداګرو اتحادیې د راتلونکي کال لپاره ټاکل سوی مشر داروخان سګزای، په جلال آباد کې د ننګرهار د سوداګرۍ خونې خدمتي مرستیال نجیب الله صاحب زاده او د کرمې د تری منګل یو مشر رحیم منګل دی. دا وخت را سره د ټلیفون په لاین درې واړه میلمانه دي. تاسو درې واړو ته هرکلی وایم. ډیر مننه ستاسو. د نورو دوو په اجازه باندې که زه په سر کې داروخانه څګزي صاحب ته ورسم، نو بیا به رحیم منګل صاحب تاسو ته او نجیب الله صاحبزاده صاحب تاسو ته مراسم. ډیر مننه درخوان چگزی سے سوال لا دی چی تاسو پرون د یعنی د سی چمبې پرواز د پاکستان له وزیر اعظم سره هم لیدلی وو او د پاکستان څخه کم سوداګر دي دا ټولو آیا پاغه کیم دغه لارې چې تړل کیږي د دې باندې خبرې وسو د دې څومره تاسو ته یعنی کله لارې تړل کیږي تاوان څه دی خلاصه بند خلاصه بند
مشال راډیو کور ودانۍ چې موږ ته موقع راکړله او په دا خاص موضوع باندې موږ تاسو سره خپل نظر شریکوو. لکه څنګه چې تا ته معلومه ده د پاکستان د افغانستان یو ګاونډی هیواد دی او د دې ګاونډیتوب سره سره پاکستان چې دی د هغو تر ټولو څه غټ چې کوم ټریډ پارټنر دی هغه افغانستان دی او تر ټولو څه د لپاره ښه ټریډ پارټنر افغانستان جوړېدای شي. نو د بدل مرغ ته چې دا کم روزانه پر پوله باندې تاوتریخوالی راشي او د دې زور تر تجاران ووسي د دې سزا یې لکه چې موږ د $3 بلیون تجارت د افغانستان سره وو هغه پر $1 بلیون ودرېدلې
ده. یعنی $3 ارب وو نو هغه څو ته راغی؟
$500 میلیون
تر هغې نه ډېر کم سو بیخي کم سو شا
ډېر کم سو. نو دا وزیر اعظم ته بلکې ما وزیر اعظم ته چې کوم په ملګرو کښې ما د افغانستان په موضوع باندې خبره دې ته وڅېزه کوم نو هغه ته ما دا وویل چې زموږ د افغانستان سره دونه ښه تجارت وو او ته چې کله راغلې ته چې کښېناستې تا دا یو خبره وکړه موږ ډېر خوشحاله شو چې زه به د پاکستان او د افغانستان تر منځ چې کوم تجارت یا کوم ژوند دی هغه به د یورپین ممالکو د همسایتو پر بنیاد باندې چلو دس کمیونټي او موږ د سیمو اوسېدونکي خلک مجھے ته ډېر هرکلی وایي او دا یو کوشش چې کوم دوی زموږ به ستا سره په دې کښې همیشه ملګري وي او خو د بده مرغه دغه چې کومه روزانه چې کوم څه پېښېږي او د هغې په وجه باندې پوله بنده شي او د پولې د بندېدو تر ټولو د وروسته چې دي هغه د تجارت موټران ته لاره
وکېږي
او هغه بیا د سیزن په مطابق داسې مالونه وي چې هغه د خرابېدو وي لکه دا وخت چې د افغانستان څه انګور انار سیب را روان دي او هغه ته چېرې پر دا لاره باندې به د لمر ته ودرېږي نو دا موټران چې کوم مالونه دي دا خرابېږي او د دې خرابېدو په نتیجه کښې ډېر زیات زیان رسېږي او دا ټول تاجر ته نقصان دی را روان مالونه هم دغسې دي. نو دا خبرې چې دي دا موږ په فیکټس اینډ فیګرز باندې ورته ښکاره کړلې چې دا د افغانستان او د پاکستان تر منځ چې کوم پوټینشیل شته یا د کاروبار کمه ده هغه د $10 بلیون ده چې اوس په $9 بلیون باندې
داروخان صاحب دغه موضوع بخښنه غواړم ځکه دا موضوع پراخه ده او میلمانه نور هم راسره دي خو زه بیا هم تاسو ته راځمه ځکه دا خبره به پوره کول غواړي ځکه ډېره مهمه خبره ده که ستاسو اجازه وي زه به یو واره رحم منګل صاحب ته ورسم او بیا به وروسته نجیب الله صاحبزاده صاحب ته ورځمه. مننه ډېره داروخان صاحب. رحیم منګل صاحب ستاسو هلته تری منګل چې کورمه ده او بیا له افغانستان سره ستاسو لارې دي خو نورې لارې ټولې خلاصې شوي دي ستاسو پر ژوند باندې د دې لارو تړل کېدل په عام ژوند له تجارت علاوه نور څه اثر په تاسو کړی دي؟
ککر صاحب د تاسې د مشال ریډیو مو ډېره مننه مو ډېره شکریا ادا کوو چې تاسې د مونږ ژړا پر یاد اورېدو
کورمو
د مونږ لاره چې کومه ده د ترې منګ پر چنور صبر طرف ته بارډر سره لون دي ترې منګلې بولي د ترې منګل نه کابل چې ده تقریبا 75 کیلومتر ده
50 کیلومتر
ده 50 کیلومتر ده. نو دا د ټولو لارو نه د مونږ لاره ډېره نږدې ده کابل ته دا مخکې امیر ګلستان جنجوغه و هغه راغلو هغې د دغه 2004 کښې هغه کښې د دغې روډ ابتتا وشوه دا یو قسم ترانزیت روډ کړلو بیا در سره کښې جوړې شوې بیا کسټم والا راغله نو دغه نه ډېر ښکلی امن امان سره کور روان و د خوار غریب د هوټلچي د دکاندار د پنډي د منشي خو زموږ علاقه ډېره غریبه دی بلکې ایماندارې خلک دي امن پسند خلک دي نو ډېر مطلب دی دا کاروبار ښه روان و یخ سیر ته چې کوم دي بیا ددي دي دغه سیر ته پاکستان سیر ته منګل دي نو ډېر ښکلی امن امان سره دا روډ چلېدو اوس تقریبا د یو نیم کال کېږي د مونږ روډ بند دی مونږ ډېر ژړا پر یاد وکړې غوټ غوټو سرانو ته هغه ته چېره د مونږ روډ کلاو کړ په دې چې مونږ دلته رشتې دي مونږ عزیزې دي مونږ قبلې دي نیم دغه طرف ته یو نیم یخ سیر ته یو
یعنی تاسو یو مثال یعنی ستاسو رحم منګل صاحب یو مثال را کوی شي چې ستاسو خپلو کښې رشتې تعلق دی او هغه ډېری خرابې سوي څنګه لکه څنګه شکل کې خرابې سوي دي؟
نه اوس خو خامخا بس داسې دی چې ځنه خبرې کړی نه شو او دې کې د کوم بهر خلکو لاسونه دي
خیر هغه خو بهر لاسونه ماسونه پر خپل ځای دي خو ستاسو
افغانستان اسلامي ملکونه دي ګوانډیان ملکونه دي.
نه نه مو دا نه وایو، مو دا وایي چې ستاسو کومې رشتې دي په خپلو کې هغه رشتې څنګه متاثره شوي دي؟
څنګهدي هغه مو چېرته ته پرېښی شو؟ هغو خو لور مو سره دی، مو دوی سره دی، دوی قبیلي دلته دي، مو قبیلي هلته دي، پښتنو خو ټول دوه ځي یو کنه څه جی. دا روډ چې کوم دی دا بند و، مو جړو پر یو ډیر وکړو، بیا مو سره ډیر اپی سره غو، مو سره ډیر همدردی وکړه، دا روډي کولاو کړو، بیا غي وجنه 2 کیلومتر روډ چې کوم و هغه خراب وو، اوس بیا یو مو اپی سره دی خدای دې څه خو بیا غو دا روډ باندې کور ته شروع کړو، مو ته وای چې درې میاشتو کې نه ان شاء الله دا روډ به زړه ته کولاو کوم، نو مو کبلا خدای شتا اوس دا 15 ورځې کې ډیر خوشحال یو، ډیر په غږ یو.
یعنی اوس دا 15 ورځې کې، یعنی 15 ورځې کې دا شروع شوی، دا لار خلاص شوی، دا کنه بند ده،
دا لار اوس شروع شوی دی. کوم مو اپی سر دی ابر جدی دی، هغه مو سره ډیر هم دردی وکړه په دې لارې باندې، ویګه شکریا دې وکړه په دې چې دا روډ باندې ډیر تکدور سنې ډیر تیز سره کور شروع کړو، 2 کیلومتر روډ خراب دی
په
دې درې میاشتو کې. نه به دا ته خلاص کما.
مننه ډیر ری منګل صاحب، تاسو ته به هم راځم. نجیب الله صاحب زاده صاحب، تاسو بهرل د افغانستان د غاړي ننګرهار کې تاسو خپل د سوداګرۍ د خونی خدمتې مرستیال یاست او عام خلکو ژوند نه مینې، تجارت هم مینې، کله چې دا لارې بندې سي ستاسو غاړي ته څه نقصانونه او څه تاوانونه وي؟
سلامونه تاسو او ملمنو او ټول اوریدونکو ته.
مننه ډیر.
یقینا د فزیکر خې په دواړو خو کې میش قومونه چې پراته دي، دا یعنی ضرورې اړیکې لري، هم فرهنګي او هم اقتصادي او هم په ټوله بنیاد باندې. لیکن نړۍ کې وګورو، سیاسي اقتصاد دیو خپل دغه ستراتیژیک دیکوالی لاساسه چې پاکستان کومه پالیسی اختیار کړی ده، نو تاوان ټول عوام ته رسیږي. یعنی موږ په دې باندې خوشحالي چې موږ جګړه چې کوم ده په مختلفو ابعادو کې به تر سرخی د اقتصاد په محور باندې په مغې باندې ستونزې جوړ شوې ده، او جګړه هم اقتصادي آباد لري چې هغه ټول خواو ته څرګنده ده. لیکن موږ ویره او خوف چې دی هغه ټول ولس ته تاوان چې دی هغه په مجموع کې ولس ته پاره دی. او تاسې په دې وروستیو کې به کتلی چې پاکستان خپل هم د IMF د قرضو لاندې ډوب شوی دی، لوی تاوان دی.
نه ته بهرحال زه تاسو څخه ګوره، داسې د تاسو څخه سیاسي څېړنه نه غواړم زه، بلکې دا وایم ستاسو ته یعنی ښکاره د عدد شمار د شمیرو په حساب باندې کم نقصان دی؟
یقیني خبره ده، موږ ته تاوان دی $3 چې کوم موږ ته د یو مصرف کوونکي هیواد په توګه باندې موږ د ګاونډیو هیوادو سره روابط درلودل او مال راته. لیکن موږ په اوسنی وضعیت کې چې کوم دی او بوري نورې لارې برابر شوې دي چې افغانستان د دې کوکو د دغه لارو بندېدو دا وجنه چې حکومت خپله پالیسي کې تغییرات رانه وسل، نو بدیل لارو باندې سوداګرو مال لارو باوجود چې ستونزې او مشکلات شته، لیکن د ولس په توګه باندې موږ د عامو وګړو په توګه باندې وایو چې دواړو طرف ته هیوادونه چې کوم دی هغه خساره موندلې ده، او عام ولس چې کوم دی په دې باندې متضرر دی. کلارې بندیږي، تاسو فکر وکړئ چې څو هفتو راهیسې چې د ویزو مشکل تر جوړ شوی دی، لسګونه خلک چې دې غاړه واغړه پراته دي او تګ راتګ لري، او زمونږ 3 میلیونه وګړي چې هلته دي، د دې وجنه باندې هم په ترانسپورټ باندې، هم په اجتماعي ټولنیز ژوندانه باندې، او هم په زمونږ په حتی په سیاسي وضعیت باندې، ځکه دا فشار مستقیما په دولتونو باندې واردېږي، او هغه یو بظاهره خبره په دې اړوند باندې عکسالعملونه ښایي. نو موږ ولس یعنی متضرر اقتصادي زیان موندل شوی دی، او هغه په لویه کچه باندې دی.
مننه ډېره صاحبزاده صاحب، ډېره مننه تاسو ته به هم راځم. درخانه چکزي صاحب، تاسو له وزیر اعظم عمران خان سره خبرې وکړي، نو بهرحال بالاخره د افغانستان په دې د لارو بندېدو یا تجارت په برخه کې بیا څه وسو؟ یعنی هغه څه ډاډ یا څه خبرې یا څه شی راغی مخې ته؟
د چې دې زموږ په ان شاء الله اوس لږ ساعت وخت مو چې دې په کې موجودو، په مجلس کې موجودو، زموږ د تجارت وزیر عبدالرزاق داود صاحب، هغه رزاق داود صاحب ټول چې د دې ترکشن ادوستر پیوادي دا نو موږ دا ویلي چې د پاکستان او د افغانستان چې په تجارت کې کوم خنډونه دي، هغه یوازې د دروازې بندول دي. دا هم یو علت دی، نور علتونه هم شته. نو پر هغه ټول باندې موږ د دې سره چې
اوس یو اړتیا د چمن او د پېښور او د دې سره ملګري راغلي دي چې د افغانستان سره تجارت دي، دغه سره بیا لیدنه کوو او په هغه بیا د خبرې ورسره د حکومت په کراچي کې د نن سه یو پنځه ورځې مخکې هم د رزاق داود صاحب سره لیدلي وو. هغه ته نن د مجلس وو، هغه تفصیلي ورته کړو، ځکه چې موږ هغه تفصیلي مجلس وو نو موږ په وزیر اعظم ته هغه تفصیل نور مزید څه د ویلو ضرورت نه پیښ دی. مخکې څه د مجلس ورته شوی وو د پاکستان او د افغانستان تر منځ چې کوم مشکلات دي هغه دا دي چې زموږ تجارتي پالیسي داسې ده لکه موږ چې د افغانستان سره د تجارت نه کولو خواهش لرو. موږ د افغانستان د تجارت انکار نه لرو خو د کولو خوښه مني، نو ځکه چې موږ هغه چې کیږي هغه ته لارې تنګوو، لارې سختوو. دلته یو ویباک سیستم راغلی دی، د هغه ویباک سیستم چې دی هغه په کراچی کې خو لیکن کراچی او تورخم یو په یو نظر کتل، کراچی او چمن په یو نظر کتل چې هلته چې دی په څلور ګنټې کې صرف څلور ګنټې بجلی مشتره کول کېږي، لوډ شیډنګ نه دی، لوډ سپلای ده. نو په دغسې حالاتو کې خو خامخا هلته نور سیستمان هم غواړي، هغه سیستمان چې دي هغه دومره فعاله نه دي چې زموږ ویباک سیستم چلیږي د انټرنیټ له لارې. دې لپاره دوی یو قانون دا جوړ کړی دی چې تاسو په خپل هغه زوړ مینول سیستم به هم کاغذونه
مینول معنا به په لاسو باندې بیل کوي، هر څه
وکړي په لاسو د لیکنې لکه د دې زمخې چې کوم مینول د دې ریکارډ تیارې دي دا څنګه به مینول ریکارډ هم تیارې او ویباک سیستم به هم. نو دا تجارت کې دې مطلب هغه کمور په کې راولي. دویمه خبره دا ده چې پایز چې په حالات څنګه دي چې کوم په ایران کې دا ټیم چې کوم مشکلات پرسته وي دا هغه په وجه د دې کرنسی کې رښتا راغلي ده. نو په دا غو د ایراني کاروبار په کرنسی باندې دي، په ایراني کرنسی دي هغه د وجه باندې چې دي د ایران ته چې کوم مالونه افغانستان ته دي هغه په ډیر کم قیمت باندې تمامېږي. نو هغه سره چې په کار ده چې زموږ دلته یو مسابقتي کمیشن ولرو، هغه مسابقتي کمیشن په کار ده چې هغه ملکو سره چې د چا سره زموږ تجارت دي او د دنیا واحد ملک دي زموږ سره چې دا وخت په پاکستان چې زموږ د دې سره تجارت دي هغه سرپلس دي، موږ اکسپورت زیات ورکو د افغانستان سره دا او د افغانستان کوم پوسټ دی په پاکستان کې دا ورکو د دې سره کوم اکسپورت ورکو پر دې د دې سره ډالر او د افغانستان چې کوم امپورټ نو په پاکستاني کلدار راوړو په کې هم د څه شیان چې بیرته موږ پر افغاني پاکستاني کفاله کوو او پیکینګ یې کوو پر دې اکسپورټ کوو مست دا هغه هم ډالر رسېږي. نو په داسې حالات کې دا دوه ښه شو حالات کې په کار ده چې موږ د افغانستان تجارت ته د نورو تجارت ته په ډېر ښه نظر ګورو او دا یو شی وکړو لکه څنګه چې زموږ د پاک افغان جوینټ چمبر اف کامرس چې زه په خوانی د دې ورستیال هم پاتې شوی یم او دا هغه په فاونډر سکیم زموږ د وخت ته دا د هغه چې په کار ده چې تجارت
دا سرپیز سمه دروخان سیب زکه زمینس کې مداخله وکم چې وخت کم یو زغړم تاسو د ډيري پښتني وکم او نور ملمنو تم موقع ملاو سي. رای منګل سیب تاسو چې اوس کم حالت دی کنه یا مخ کې تاسو کې ملارې بندې سوي دي نو اوس حل ته په د خلکو ترمنس کم تعلق ته ولستي تاسو واسي هغه خو سمسوي دي خو دغه کاروبار به بیا څنګه به حال سي د دې د پاره تاسو په خیال باندې بیا به هغه ځای نه آباد
مطلب خپل کور روان و لکه ګوره و ګوړی ولا خپل کور روان و
لار چکله بند سو منګل صاحب دا لار چکله بند سو دا خلکو چې کاروبار کول نو هغه بیا پر کومه لاړو څه وکړو هغه بیا څه کول
ځنه لوړه دی خرلچی روډ باندې روان شو ځنه په میرم شو باندې دي ځنه په ترخم باندې دي کنه خلک په دغه لار لوړه چې کولای مور روډ خوش انشاءالله د ټولو نه د کابل ته د تر منګل روډ دی دا ډیر خپل روډ دی یا دغه روډ باندې به خلک ډیر چلیږي دا ډیر تقریبا ډیر په خونر دی دا شروع تقریبا 2004-5 سا دا شروع شو د یونیم کول کیږي چې دا کسٹم عمله والا سمونه اوس یا په زو پرو دي اوس لگا بین شو اوس بیا مو اپس رون سره خبرې مبرې وګړي او بیا مو ته نو نو کړو هغه کوم برګیډیر دې پښتون دې هغه څه خو دې خو کی هغه د پنده ورځې کیږي روډ نه کور شروع کړو مو ته ان شاء الله دا تسلی روکړه بیا مکه جی ایف سی چې په غوړو
لوند لیپٹن کرنل دی غتیلو چې درې میاشتو کې نه 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 د روډیا جوړ کوی د روډیا ته خلاص کوی هغه په موږ سره یو باندې وګرځي دو مې مخه ګل ډیر خوشحال دی ویګه مو خپل شکر یاد وکړه
سمه ده مننه
بل میا دو کړه
مننه منګل سیب تاسو ته بیا مرزمه نجیب الله صاحبزاده سیب دا خو یوازې تر منګل لار بار خصصوی خدا د چمن خلاصه بند تورخم خلاصه بند نور لار يم دی دغه لارې چې یعنی ستاسو خپل کله داسې تجربه سوي چې دغه لارې ټوله بندي سي ستاسو خپل دغه شخصي تجارت د افغانستان لغړې ځخه زیات غزمن سي نو دا کاروبارین بیا څه کوي
ګوري صاحب چې غیر رسمي جګړه کې چې سرحدونه خلک تیریږي را تیریږي او یو جګړه کې یو لوی برخه کې جګړه روانه ده نو غیر رسمي اقتصاد هم پکې شته تقریبا 90% اقتصادي راکړې ورکړي یا معاملې په غیر مستقیمه توګه باندې هم صورت موندلې دی او د ګنډو په شکل یا د مختلفو لارو نه چې اوږده اوږد سرحد لرو نو دام کیږي لیکن دا هغه اندازه باندې نه دی چې تکافو کی افغانستان د یو مصرف کوونکي هیواد په توګه باندې تل په خساره کې پاتې شوی ځکه صادرات نه لرو موږ مصرف کوونکي لیکن اوس نورې لارې چې دا چې دي اوسنۍ وضعیت ته موږ اشاره کوو که پاکستان په هر لحاظ باندې یو ګاونډي په توګه پسپه کیږي چې هغه په اقتصادي تاوان کې زیان کړي او افغانان چې دي د مختلفو بدیل لارې کې تاسو د چابهار وګورئ هغه د سیاسي کشمکش ته وجنه اخکار ګرځیدل د افغانان تجارت کوي هغه د پاکستان او د هندستان د حکومت خپل کشمکش پکې راخیل کیږي افغانانو خپې پکې کوم داسې موږ د لاجوردو لار وګورو که د پاکستان او د تاجکستان لپاره وګورو که د واخان بندر وګورو یعنې بدیلې لارې موجود دي کېدای شي پکې مصارف زیات شي لیکن افغانستان لپاره اوس هغه وضعیت نه دی چې د اقتصادي جګړې د فشار له امله باندې حکومت باندې زیات فشار موجودی زیات ځان هم موږ ته خپتی کو چې ګاونډي هوا ته ده لیکن دغه غیر رسمي سوداګري هم شتون لري چې ارقام دقیق ما سره نشته لیکن د تاوان او د زیان په لحاظ باندې به موږ چې د سرحد د سرحدونه باندې د فرضي کرخې ګر صاحب د شاوخوا چې خلک پراته دي د 1915 د تړون مطابق کو ګورو که اوسنۍ د افراد تړون ګورو افراد تړون باوجود تجدید شو کارو شو لیکن متاسفانه عمل پې نه دی شوی چې وګوري د تجدید تعرفې راښکته شوې د سوداګرو په وړاندې ولته میش سوداګر چې په پاکستان کې دي پاکستان حکومت دې لپاره کوشش وکړي چې هغه سوداګري چلته کیږي یا ویل کېدل چې دې ایکسپورټ کیږي افغانستان ته مال لذي او بیرته پاکستان ته ځي او د فرضي کرخې په دواړو خواوو کې ډېرې خلکو هلته کار
درلودل
ډېرې خلک هلته بېکاره دي او د جګړې یو موضوع همدا ده یعنی زیان موجود دی زیات خساره پاکستان ته ده او کومه خساره بیا افغانستان لپاره ده
مننه ډېره دارو خان څخه صاحب لکه څنګه چې صاحبزاده سی بول بار لاغه خو یو بلر خو خو آیا د پاکستان افغانستان ترمنځ نه واجې د لارې خلاصول په کار دی بلکې داسې لارې زیاتول هم څه گنجائش ست چې د لارې بلکې نه واجې د 2-3-4-5-8 چې دی بلکې د دې د دغه چې زیات سينو بیا په تجارت و د ومندي او کڅنګ تاسو د دې څه اندازې لګولې ده
د شتا کاکټ په کوم مزه دی خصوصا د پښتونخوا د خیبر پښتونخوا د پښتونخوا خلک چې کوم یو غوښتنه لري په سی پی کې چې کوم د چاینا پاکستان اسلامي کاریډور دی چې دا په کار ده چې پر غربي لارې وسترن روټ باندې راځي نو دا هغه سره د چمن او د چاوي په خوا باندې کوم د سرویس لار ده د کمردین ده د پاتینی ده د تورخم ده ترمنګل ده میرانشاه ده خرلاچی ده د ټول چې دی لینکس روټ افغانستان ته تلای شي او دوه مخبره دا چې د نصر پچ افغانستان ته تلای شي بل دا د سنټرل ایشیا د پاره چې دی د پاکستاني خپل تجارت او د ترانزیت روټ د پاره چې دی د سنټرل ایشیا د ډیوډر شارټس روټ دی مور نه وایي چې صرف د کاشر د پاره دی دا د ټول د دې سیمې د پاره چې دی د لاري په ډیر کم قیمت باندې په ډیر اسانه باندې د لاري جوړېدای شي خو د پاره صرف یو شرط دی پاکستان د ایران سره خپل قسم د ایران پر بارډرانو باندې د رسور د نن څخه د شپږ کال مخکې کو د ایران حکومت یو غوړه باندې اعتراض وکړ چې هغه بیرته بند کړو هغه وجه دا و چې هغه ویل چې کوم قسم جوړې نو په هغه کې په ځمکه قسم ورسره پر څنګه باندې کومارونه چې ستا په اعتراض کې هغه زما واردات یې هغه به ما ترانیزه به دغه په مسله
دغه چې زه در لژم د افغانستان محصول در لژم نو د دغه د پاره چې دی تر څو پورې په افغانستان کې دا حالات د سیمه چې هلته چې دی چې د افغانستان کوم رکات کښې نستی نه شي نو په هغه وخت کښې زه فکر نه کوم چې دا به دغه لارې چې ما نومونه واخیستو یا څنګه چې نور هم داسې ځایونه خامخاسته چې هر څه موږ سټېشنه جوړوی شو چې هغه به داسې فوري طور موږ فعاله کولی شو چې هغه به فعال وي چې د چمن او د دورخم ډېر پخوانی د 15 د 1915 نوټیفاید روټس دي هغه کښې هم د بندیز مشکلات شته نو دا نور پالیسي ضرورت دی چې پالیسي په کار دارنګه جوړ شي په زیادت خنډونه نه
شي. دې کښې داروخان صاحب یو بله خبره ده صاحبزاده نجیب الله صاحبزاده صاحب راپورته کړه هغه دا و چې ستاسو ځینې یعنی یو خو هغه تجارت دی لکه څنګه تاسو وایسته چې هغه رسمي دی او د رسمي لارو دخه دی یو غیر رسمي تجارت دی نو تاسو ته د هغه اندازه څه ده که چې دا لارې بندې سي د ډېرو خلکو کېدای سي روزګار له دې غیر رسمي تجارت سره تړلی وي هغه په کومه پیمانه بیا متاثره کېږي؟
دا چې دوی چې کوم شی د افغانستان ضرورت دی دا به خامخا افغانستان ته ځي شپږ سوه کیلومتره بعده زموږ د افغانستان سره دی او د افغانستان دپاره بله هېڅ لاره بیا نشته چې دوی به د پاکستان سره نه کوي او د پاکستان سره د دوی ډېر هغه نږدې تعلق پاتې شوی دی نږدې تعلق یې ستا د دوی تګ را تګ ستا د افغانانو ستا د دې خوا به افغانانو دلته ستا او دغه رنګه چې په پاکستان کښې به چې ضرورت شي چې هغه په افغانستان کښې وجود لري دا به خامخا را ځي د دې لپاره ضرورت د دې دی چې کومې هغه پالیسیانې جوړې شي چې افغان او رژیم مالونه دي د دې لپاره کنسیشنري ریټس دي دی هغه د پاکستان دپاره
داروخان صاحب ما بخښنه غواړم ما مینځ کې دا خبره کوله چې هغه لکه څنګه صاحبزاده صاحب وویل نجیب الله هغه وایي چې غیر رسمي تجارت کوي که څه هم هغه به بیا په زمګلینګ کښې را ځي په بل شي کښې به را ځي خو بهرحال له هغو سره به هم د ډېرو خلکو روزګار تړلی وي که څه هم هغه به ګمرک نه ورکوي چې کله دا لارې وتړل سي هغه په څومره پیمانه هغه متاثره کېږي دا
خلک اوس موږ د دې اعداد و شمار خو نه لرو چې دا لارې وتړل شي خامخا د دې سره سري لیکن دا زه فکر نه کوم چې د دې سره به د هغه غیر رسمي کاروبار مخه ونیول شي په هغه غیر رسمي کاروبار باندې خرڅ ډېرېدی شي لیکن هغه غیر رسمي کاروبار ختمېدی نه شي دا د پاکستان او د افغانستان تر منځ چې کوم غیر رسمي کاروبار دی دا په هېڅ صورت باندې نه شي ختمېدی شي وایي د دې سودې ته لیکل لارې خلاص
نو ډېره مننه یعنی ستاسو په خیال باندې چې کومه دغه تارونه اچول شوي دي دغه تارونو اچول هم ستاسو پر دې دغه باندې اثر کوي که نه کوي که هغه ستاسو سره هېڅ کار نه لري تجارت سره دوه اخیزه سره
زموږ پر لیکل تجارت باندې هېڅ اثر نه کوي زموږ لیکل تجارت د دې څه وده کوي چې کوم غیر رسمي تجارت دی پر هغه باندې اثر کوي خو دا اثر کوي چې د هغه به خرڅونه زیات شي او بیا به دا کېږي تجارت به لږ زیات خرڅ باندې را ځي او ځکه چې پر دې شپږ سوه کیلومتره باندې دا به ډېره مشکل وي چې هغه به دغه رنګه پیک جوړ شوی وي چې پر دې به هېڅ قسم تګ راتګ ممکنه نه وي خامخا به د غیر رسمي تجارت لپاره غیر رسمي لارې غیر رسمي سري به بیا هم په هر ځای کښې موجود
ډېره ډېره مننه داروخان څکزي صاحب ستاسو او نجیب الله صاحبزاده صاحب ستاسو او رحیم منګل صاحب ستاسو ځکه چې وخت کم دی ما غوښتې نور هم پوښتنې وکړم خو البته د وخت د کمی له وجې زه ښه امکان ونه لرل نو زه وایې کوي ځکه چې ما ته هم دومره وخت و چې ما دا خبره را غونډه کړې خو تاسو لنډه یې وکړه
زه فقط وایم چې د اقتصادي غیر مشروع جګړې رقابت که په ډېره معقوله توګه باندې خپل شي زه فکر کوم سیمه کښې به هم اقتصاد وده وکړي او دواړو خواوو ولسونه به هم په دې کښې مطمئنه شي هېڅکله به اعظم تار په زړونو باندې چې کوم فکر دی او هغه به بدلون پیدا نه کړي امید لرو چې ملکونه
مننه ډېره نجیب الله صاحبزاده صاحب ستاسو منګل صاحب ستاسو داروخان څکزي صاحب ستاسو تاسو درې واړو ته شروز غواړم او
مننه
شروز تاسو ته غواړم د خدای په امان او هم له دې سره د مشال تورن لاندې بحث پای ته ورسېدی په مخم شه
کاشی نسمان زمانے سواد باجوڑا وزیرستان زمانے سواد باجوڑا وزیرستان زمانے بیانیا زما بیان زمانے زما پخاور جنگ نکیگی نو پکیگی نو پکیگی اس بنور دغا کار بدرنگ نکیگی.